دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردار یم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوی نن جمعه ده د 1989 کال د لړم د میشتې څلیر وشتمه ده چې د 2019 کال د نومبر د میشتې 15 کېږي لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د طالبانو یو ویاند وایي هغه درې طالبان چې ټاکل شوي وه خوشي شوي ول تر اوسه هم د باګرام په زندان کې دي په ایران کې چارواکو د تیلو بیې 50% کې زیاتې کړي دي او د بې سرحده ډاکټرانو ادارې خبرداری ورکړی دی چې په بوسنیا کې د مهاجرینو یو کمپ د ژوند لپاره غیر انساني دی
قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لرو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هڅه کوي چې د افغانستان خلکو ته د انتخاباتو شفافه نتیجه وړاندې کړي
کمیسون د انتخاباتو کوشش کوي چې شفافه نتیجه قابل قبول او معتبره نتیجه افغانستان ولس سره شریک کړي
امریکا ژمنه کوي چې د اسلامي دولت ډلې د لمنځه وړلو لپاره به له خپلې جګړې لاس په سر نسی
وی بیټ بیک ا جهادست دریم ا وود بی ټیرر سټیټ ان د سنټر اف د میډل ایست
مونږ یو جهادي مفکورې ته مات ورکړه چې د منځني ختیځ په زړه کې د یو احتمالي ترهګریز دولت جوړول وو
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کلرو خو اوس به د دې سات خبرونه اشرف الله رحیمزوی او زه شفیع سردار تاسو وایو
السلام علیکم په سر کې د افغانستان څو خبرونه وري د طالبان یو ویان ذبی الله مجاهد وایي هغه درې طالبان چې ټاکل شوي وه د امریکایي پانتون د دوو سازانو د خوشي کېدو په بدل کې خوشي شوي وه بیرته د باګرام زندان ته استول شوي دي طالبانو د افغانستان د امریکایي پانتون دغه دوو سازان چې یو یې د امریکا او بل یې د استرالیا اوسیدونکی دی په 2014 کال کې د کابل نه وتښتول سره له دې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د درېو طالبانو د خوشي کېدو خبره کړې وه خو ذبیح الله مجاهد نن د جمعې په ورځ ویلي دي چې دغه زندانیان هغه ځای ته تر اوسه نه دي رسیدلي چې ټاکل شوی وه د پوهنتون د استادانو سره تبادله شي مجاهد دا نه دي ویلي چې دغه درې طالبان ولې ټاکل شوي سیمې ته نه دي وړل شوي ذبیح الله مجاهد همدارنګ وویل د پوهنتون دواړه استادان لا هم د هغوی سره بندیان دي
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د روان کال 2019 له پیل څخه د ترکیې څخه 2023 افغان کډوال هیواد ته ستانه شوي دي رپورت وایي چې د دې کډوالو له ډلې څخه 438 تنه په داوطلب او پاته 2215 نورې په زور افغانستان ته استول شوي دي د IOM رپورت همدارنګه وایي د روان 2019 کال له جنوري میاشتې څخه د نومبر تر 9 نیټې پورې له ایران او پاکستان څخه 4,000 او 1,590 کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي دغه سازمان وایي په روان کال کې د کډوالو لویه برخه چې 4,315 تنه کېږي له ایران څخه استل شوي وه
د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالو پر ضد د پیل شو عملیاتو په لړ کې تیره شپه د دې ډلې 21 وسلوالو له خپلو کورنۍ سره ځانونه افغان پوځ ته تسلیم کړي دي د دفاع وزارت د ویان مارشال فواد امان نن د جمعې پر ورځ امریکا غږ ته وویل چې د کسانو د اچین ولسوالۍ په مومندره سیمه کې د خپلو 150 مېرمنو او شپږ نوي ماشومانو سره ځانونه د ملي اردو سرتیرو ته وسپارل ښاغلی امان زیاته کړه چې تسلیم شوو کسانو خپلې ګڼې سپکې او درنې وسلې هم افغان پوځ ته سپارلې دي
د افغانستان د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست وایي د تیرې شپې را په دیخوا په شمالي او جنوبي سالنګونو کې واوره پیل سوې ده دغه ریاست نن په یوې اعلامیه کې ویلي چې د واورې د اورېدو له امله یې نن سهار پر یادې لار د لنډ وخت لپاره د لویو باروړونکو موټرو تګ راتګ بند کړی دي بیان وایي تېره شپه د تیزو بادونو او توپانونو له امله د سالنګونو نه کیلومتره ساحه یخی نیولې وه چې له امله یې پر دغه لار د موټرو تګ راتګ له ستونزو سره مخ سوی دي
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو د هم نړیوال خبرونه په ایران کې چارواکو د تیلو بیې 50% کې زیاتې کړې دي او پرته له دې چې مخکې نه خلکو ته خبر ورکړي د تیلو په اخیستو یې محدودیت وضع کړی د خبر تفصیل د نظرانې یوسف زین اوري
حکومت د تیلو په حق له دا پالیسي بیګاش په بدله کړي نن سهار ګڼ شمیر خلکو د تیلو په سټیشنونو کې په اوږدو قطارونو کې د خپلو موټرو سره ولاړو چې تیل واخلي. حکومت هم دارنګه د ګډوډیو د مخنیوي لپاره په اکثریت سټیشنونو کې پولیس ګمارلی وو. په ایران کې د سو میاشتو را په دی خوا د تیلو په اخیستو د محدودیت لګولو خبرې کېدې. حکومت وایي دا کاری په دی خاطر کړی چې لږ عاید لرونکو کورنیو ته ګټه ورسیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې په تیرو څو لسیزو کې دومره سخت حالات په ملک کې نه راغلي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د ایران سره د اتومي موافقې نه امریکا وویستله او په ایران یې یو ځلې بیا اقتصادي بندیزونه ولګول. دې بندیزونو د ایران اقتصاد ته غټ تاوان رسولی او د سکوت سره یې مخامخ کړی دی. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونو ته دوام ورکوو. د بیا سرحد ډاکټرانو ادارې خبرداری ورکړی چې د بوسنیا د مهاجرینو په یو کمپ کې د مهاجرینو لپاره د ژوند شرایط ډیر سخت او خطرناک دي. په دې کمپ کې زرګونه خلک چې د جګړو او غربت څخه تښتیدلي په دې نیت پراته دي چې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي. په بوسنیا کې هوا مخ په سړېدو ده او د بشري حقونو د ادارې نن د جمعې په ورځ خبرداری ورکړه چې د اوچاک کمپ چې د بوسنیا په شمال ختیځ کې پروت دی د ژوند شرایط پکې غیر انساني او ډیر خطرناک دي.
د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې پولیس وایي د دې ایالت په یوه خونځي کې د تیرې ورځې د ډزو لاملونو په حق لا پلټنې پیل کړي دي چې دوه تنه زده کوونکي پکې وژل شوي دي. د خبر تفصیل د وحید الله فیضي نه اوري.
د امنیتي کمرو انځور نه ښایي چې یو تنکی ځوان زده کوونکی د خپل بکس نه تومانچه راباسي او د ښوونځي په انګړ کې په نورو زده کوونکو ډزې کوي او په ورستۍ مرمۍ ځان پر سر ولي. د بریدګر زده کوونکي هویت چې ویل شوی په بد روغتي وضعیت کې په روغتون کې دی نه دی پډاګه شوی، خو پولیس وایي چې د پنځمه په ورځ د هغې د زیږیدو شپاړسمه کلیزه وه. پولیس ویلي چې په ټولنیزو رسنیو کې دغه زده کوونکي د پخوانیو فعالیتونو په څیړنه بوخت دي او همدا شان د دې پیښې د انګیزو په اړه د هغو کسانو سره مرکې کوي چې هغه یې پیژنده. د دې پیښې د قربانیانو هویت تر اوسه نه دی اعلان شوی، خو پولیس ویلي چې وژل شوي شاګردان یوه 14 کلنه نجلۍ او یو 14 کلن هلک دی. وحیدالله فیضي، امریکا غږ، واشنگټن.
او وروستی خبر دا چې په ترکیه کې دولتي مطبوعات وایي د امریکا یو اوسیدونکی چې شک پې کېږي د اسلامي دولت یا داعش غړی وي د 15 ورځ ده چې د ترکیه او یونان په سرحد کې بې سرنوشت ګرځي. په سیمه کې مطبوعاتو ویلي دي چې دغه امریکایي 19 کلن دی او محمد درویش بنومیږي چې په خټه اردنی دی. هغه د نومبر د میاشتې د 11 نیټې را په دې خوا په سرحدي سیمه کې چې نظامي حضور پکې زخت زیاتی انتظار باسي چې امریکا ته لاړ شي. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت ویلي امریکا منلی چې خپل د تاباته اجازه ورکوي چې بیرته هیواد ته ستون شي او د سفر کولو اسنادونه هم ورته ورکړي دي. د سیمې او نړۍ د خبرنامو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، مخکې مو په خبرونه کې اوریدل چې د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د نوماندانو له استازو سره د 8200 څخه د زیاتو محلونو د رایو بیا شمیرلو په اړه یوې موافقې ته د رسیدلو لپاره خبرې پیل کړې. د انتخاباتو د څار ادارې د انتخاباتو کمیسون د لومړنیو نتیجو په اعلان کې د بیا ځان له امره د قانون څخه په سرغړونو تورنوي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شنواری له کابله رپورټ لري.
د جمهوری ریاست د یو شمیر ټاکنیزو ټیمونو لخوا د ټاکنو د خپلواکه کمیسون د 8200 او 1550 محلونو د رایو د بیا شمیرلو د پریکړې سره د مخالفت وروسته چې په پایله کې د بیا شمیرلو بهیر وځنډېده، د درې ټاکنیزو ټیمونو استازو چې د بیا شمیرلو بهیر سره یې پریکون کړی و، د پنځمه په ورځ د دغو محلونو د رایو د برخلیک په سر کمیسون سره یوې موافقې ته د رسیدو لپاره ګډې غونډې پیل کړې دي. د عبدالله د ټاکنیز ټیم د تخنیکي سار یو چارواکي نور رحمان اخلاقي په ویلامه کې ویلي چې د پنځمه د ورځې په ګډه غونډه کې دواړه خواوې کومې موافقې ته سره ونه رسیدلې. ټاکل شوی چې نن څو وخت بیا د جمهور ریاست د نوماندانو د استازو او د ټاکنو د کمیسون چارواکي په دې مسله سره بیا خبرو ته کینی. د ټاکنو خپلواکه کمیسون چارواکي وی چې د رایو د بیا شمیرلو د بهیر سره د مخالفت لامل چې یو شمیر نوماندانو پلویانو په 15 ولایتونو کې د دغه کمیسون دولتي دفترونو دروازې تړلې وي، د ټاکنو د لومړنیو پیلو د اعلان د ځنډ سبب شوی دی. د ټاکنو د خپلواکه کمیسون کمشنر او رنگزیب خبریالانو ته ویل چې کمیسیون به ډیر ژر ټولو خلکو ته منلې پایلې اعلان کړي.
کمیسیون د انتخاباتو کوشش کوي چې شفافه نتیجه، قابل قبول او معتبره نتیجه افغانستان ولس سره شریک کړي. زمونږ ترکیز او تاکید په دې ده چې مونږ یو با اعتبار او شفافه نتیجه اعلان کړو چې د ټولو ولس ته او محترمو کاندیدانو ته د منلو وړ وي.
ټاکل شوی و چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د تللې شپږمې ورځې د جمهور ریاست د ټاکنو لومړنۍ پیالې د خپل مهالویش پر اساس تیره ورځ د لړم په درشتمه اعلان کړی وي، خو دغه کمیسیون د دوهم ځل لپاره د لومړنۍ پیالو اعلان وځنډو. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون لخوا د پیالو د ځنډ د دغه کمیسیون د تخنیکي وړتیا په اړه پوښتنې راولاړې کړي. خو د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویان قاسم الیسی امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې سره یو هده پورې د تللې د شپږمې ورځې د ټاکنو د لومړنیو پیالو په اعلان کې رامخته شوی ځنډ د توجیه وړ ګڼي.
با توجه به اینکه بعضی موارد از مواردی که خارج
دیده په پاملرنی چې ځینې موارد د کمیسیون د ارادې څخه بالاخره بهر ترسره شي، طبیعتا باید هغې پر وړاندې یو څه زغم څخه کار واخلو. د بیا شمیرلو مسله یوه ډیره مهمه مسله ده چې کمیسیونونو په ګډه پیل کړي وو. د کمیسیون د بیا شمیرلو د پریکړې سره یو شمیر ټاکنیز ټیمونو مخالفت رامنځته شو. دا د دې سبب شو چې بیا شمیرل یو څه ورو او بیا وځنډیږي.
د ټاکنو سر ادارې د پیلو بیا ځنډ د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون له مهالویش څخه یو سرغړونه ګڼي او په دې باور دي چې په پرله پسې ډول د مهالویش څخه سرغړونې د ټاکنو په بهیر د خلکو بې باوري زیاته کړې ده. د پیپا په نوم د آزادو عادلانه ټاکنو سر د ادارې ویاند میرمن سمیرا رساوي چې دا ځنډ د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د مدیریت او په دغه کمیسیون کې د اختلاف له امله پیښ شوی دی او د ټاکنو د قوانینو څخه جدي سرغړونه ده. میرمن رساوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې په جدي ډول د ټاکنو مهالویش رعایت کړي او قوانین او کړنلارې په پام کې ونیسي او د هغې پر اساس پر مخ لاړ شي. میرمن رسا د ټاکنیزو شکایتونو له خپلواک کمیسیون څخه هم وغوښتل چې د ټاکنو د نوې عمومي تعدیل شوې مادې پر اساس که چا په دې اړه ورته شکایت هم نه وي کړی، د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید خپل شکایت د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون پر خلاف په دې اړه ثبت کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د تخار د ورسج امنیه قومندان د طالبانو په یو برید کې وژل سوی دی. نوموړی د رخصتۍ لپاره کور ته د تلو په حال کې و چې د جلګې په ولسوالۍ کې برید پر وسو. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
د تخار د ورسج ولسوالۍ د امنیه قومندان بابا افضل نن سهار د بغلان ولایت د جلګي او خوست ولسوالیو ترمنځ د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې وجل شوی دی. د تخار ولایت د والی ویان جواد هجری امریکا غږ ته وویل چې د تخار د ورسج ولسوالۍ امنیه قومندان بابا افضل له دریو ساتونکو سره چې د رخصتۍ د تیرولو په خاطر کور ته پر لاره وو، په لار کې د وسلوالو طالبانو لخوا وجل شوی دی.
میخواستن به طرف خانه شون که در بغلان بوده اونجا انتقال بکنن، در مسیر را با کمین مخالفین روبرو میشه، در نتیجه خودش با سه محافظش
له بغلان څخه د تخار ورسج ولسوالۍ ته تبدیل شوی و. یوه یوه نیمه میاشتې کېده چې د ورسج د امنیه قومندان په صفت مقرر شوی و. د رخصتۍ د تیرولو په خاطر له تخار څخه کور ته پر لاره و چې د بغلان په سیمه کې د وسلوالو طالبانو په کمین کې له دریو ساتونکو سره وجل شوی دی. هجری وایي چې په دغه برید کې د امنیه قومندان یو رینجر موټر هم له منځه تللی. د بغلان ولایت د امنیه قومندانۍ ویان جاوید بشارت هم پیښه تاییدوي او زیاتوي چې نن سهار د ورسج د امنیه قومندان بابا افضل چې په ورسج کې څه موده وړاندې نوی ګمارل شوی و، د جلګې او خوست ولسوالیو ترمنځ د برفي د کوتل په سیمه کې وجل شوی دی.
قماندان ورسج ورسولی تخار به طرف بغلان نما د سای کوتل برفی بین خوست و جلگه دشمن هم زه کمین را به درگری خودش هم
د تخار د ورسج د امنی قماندان بابا افضل چې بغلان ته پر لاره و د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې وجل شوی. پولیس د مرستې لپاره سیمې ته ورغلی و خو وسلوال له سیمې وتلی دي. د تخار اوسیدونکو وایي چې فرخار او ورسج د دغه ولایت لری پرتې ولسوالۍ دي چې تر اوسه پکې د مخالفینو ښکاره فعالیتونه نشته، خو کله کله په ځینو سیمو کې د سیمه ییزو وسلوالو ترمنځ خپلمنځي جګړې کیږي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، امریکا ژمنه کوي چې د اسلامي دولت د ډلې د لمنځه وړلو لپاره به له خپلې جګړې لاس په سر نسي. دا رپورټ به لږ وروسته واوري. د جمهور رئیس ټرمپ د ازل کېدو د تحقیقاتو په لړ کې نن په اوکراین کې د امریکا ګوښه سوې سفیره ماري ایوانیچ د کانګریس د غړو په وړاندې شهادت ورکوي. دیموکراتانو له څه مودې وړاندې د جمهور رئیس ټرمپ د استهزاء لپاره هڅې پیل کړې او د تیرې چهارشنبې ورځې راهیسې د شهادت ورکولو غونډې علني سوې دي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
Do you swear or affirm that the testimony you are about to give is the truth, the whole truth and nothing but the truth, so help you God?
دا ولسمشر ټرمپ د مؤخصي طاقاتو په لړ کې نن په اوکراین کې د امریکا له پخواني سفیر ماري ایوانوویچ څخه په کانګرس کې پوښتنه پیل شوې دي. میرمن ایوانوویچ ویل چې باور نه درلو چې د امریکا حکومت دی برحال سفیر لری کړی. پرون دوو تجربه لرونکو ډیپلوماټانو جورج کینټ او ویلیام ټیلر د ولسمشر ټرمپ مؤخصي لپاره د تحقیقاتو په علني استماع غونډه کې ګډون وکړ. ډیپلوماټ ټیلر وایي چې سپین ماڼۍ له اوکراین سره پوځي مرستې ځنډولې وي او دا د ولسمشر ټرمپ لخوا د هغه سیاسي سیال جو بایډن تحقیقاتو لپاره د فشار یو برخه وه. ویلیام ټیلر وایي بدلیل د مرستو ځنډول سیاسي کمپاین سره مرسته کول هیڅ معنی نه لري. د کانګرس ډیموکرات استازي ادم شیف وایي چې شوې ادعا د اساسي قانون له اصولو سره جرم او سرغړونه ګڼل کیږي چې د مؤاخذه کېدو وړ ګرځي. ادم شیف وایي آیا دا هغه څه دي چې امریکایان باید له خپل ولسمشر څخه تمه ولري؟ که دا د مؤاخذه کېدو وړ نه دی نو څه دي؟ جمهوری غوښتونکي استازي وایي د ولسمشر ټرمپ په حق له شهادت ورکول دویم او دریم لاستی خو بلاخره اوکراین پوځي مرستې ترلاسه کړي دي. د کانګرس غړي ډیوین نونسن ویل چې د مؤخذي تحقیقات د ولسمشر د پرځولو د دسیسي یوه برخه ده. ډیوین نونسن وایي هر څوک چې د ولسمشر پر وړاندې د دیموکراتانو دسیسې ته وګوري نو حیران به نشي. ولسمشر ټرمپ وار وار ویلي چې ډیموکراتان هیڅ دوسیه نه لري. ولسمشر ټرمپ وایي هیڅ کله داسې ولسمشر نه و چې رون وي. دا په لوړه کچه یو جادوری چې زموږ د هیواد لپاره ډیر بد دی. ډیموکراتان هیله مند دي چې د ولسمشر ټرمپ وړاندې علني جلسې د دوی د قضیې پر وړاندې عمومي ملاتړ خپل کړي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگټن.
دا واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. امریکا ژمنه کوي چې د اسلامي دولت د ترهګرۍ ډلې د لمنځه وړلو لپاره به له خپلې جګړې څخه لاس په سر نسي، خو پر خپلو ائتلافي ملګرو فشار اچوي چې د بهرنیو جنګیالیو او د عراق او سوریې د رغولو لا زیات مسؤلیت په غاړه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو چې د پنجشنبې په ورځ د بهرنیو چارو په وزارت کې د اسلامي دولت ډلې ته د ماتې ورکولو د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته د شرغلاست ویلو په ترڅ کې د راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې وکړې. په دې باره کې تاسې پام وکړئ د امریکا ژغ د خبریالي سیدنی سین رپورټ چې زموږ همکاري تاسو ته وړاندې کوي.
دا بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو چې تیره میاشتې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې مشر ابوبکر البغدادي پر خلاف د امریکا د ځانګړو ځواکونو پر بریالۍ ناڅاپي حملې خوښي څرګندوله وویل چې د دغه ډلې پر خلاف نړیوال ائتلاف د اوسنۍ پیړۍ تر ټولو بریالۍ څو اړخیزه هڅه ده.
وی بیټ بیک ا جهادست ډریم ا وډ بی ټیرر سټیټ ان د سنټر اف د میډل ایست.
مونږ یو جهادي مفکورې ته مات ورکړه چې د منځني ختیځ په زړه کې د یو احتمالي ترهګریز دولت جوړول وو. مونږ له استبداد څخه میلیونونه خلک په یو داسې ډول وژغورل چې نړۍ لیدلې نو. زمونږ خکار زمونږ د باسواد کولو او رغولو له هڅو سره سم دوام مومي.
د ناتو سرمنشي یان ستوتنبرګ د هغه له خبرې سره موافق وو، خو هغه وویل چې د سوریې وضعیت لا هم ستونزمن او حساس دی.
It is well known that there are differences between NATO allies when it comes to the situation there.
دا خو را سرګند ده چې د هغه ځای د وضعیت په اړه د ناتو د متحدینو ترمنځ اختلافات شته، خو په ورته وخت کې مونږ په دې اړه موافقه لرو چې باید هغه بریاوې خوندي کړو چې د خپل ګډ دښمن پر خلاف مو ترلاسه کړي دي، او دا چې د یو پایدار سیاسي حل د لټولو لپاره د ملګرو ملتو په مشرۍ د هڅو ملاتړ وکړو.
کارپوهان وایي چې د امریکا ځینې متحدین وروسته تر هغه په سوریه کې د کوردی جنگیالیو پر خلاف دا ترکیه د پوځي ارغل پاړه اندیښمن دي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا د ځینو سرتیرو د ایستلو خبره کړې وه. د جرمن مارشل فنډ د سیډنیز مرکز جاناتن کټس وایي
I think there's certainly a deep concern about what took place in Syria.
زه فکر کوم چې د سوریه د پیښو په اړه ژوره اندیښنه موجوده ده، یعنی د امریکا په دریز کې ناڅاپه بدلون ولسمشر اردوغان ته یو شین څراغ ښکاره کړ چې له ترکیې څخه خپل سرتیری وخوځوي او هلته د امریکا انډیوالان له خطر سره مخامخ کړي.
دا اسلامي دولت ډلې ته د ماتې ورکولو د ائتلاف په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي جیمز جیفري خبریالانو ته وویل چې د ائتلاف متحدینو د ټولو پاتې شویو ستونزو په اړه سپینې خبرې وکړې.
Our success is threatened currently. And what we're going to do is to close ranks.
پوس وخت کې زمونږ برای لګواخ سره مخ ده. مونږ به د خپل لیکو د پیوړی کولو، د یووالي ساتلو، د همغږی ساتلو او سره یو ځای کار کولو لپاره کار وکړو.
جیفری دال بغدادي د لمنځه وړلو بریالۍ حملې ته د اشارې کولو په ترڅ کې وویل چې هیڅوک د امریکا د هغه رول په حق لا پوښتنې نه لري چې د دغه نړیوال ائتلاف په مشتي کولو کې یې لوبوي. تاج امینیار، آشنا رادیو، امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د هالند د روتردام په بندر کې د تجارتي کشتیو ترمنځ د اوبو پر سر د غواو یو مالک فارم جوړ شوی. دغه فارم درې پوړه لري او مالکین یې وایي دوی دغه فارم چارپیریال ته د تاوان نه رسولو په منظور جوړ کړی. په دې باره کې پامکړی رپورت.
د هالند د روتردم په بندر کې چې یوه ښاري او صنعتي سیمه ده، د غواو د ساتنې یو مالک فارم جوړ شوی. دغه امتحاني فارم په دې منظور جوړ شوی چې معلومه کړي آیا کوچني فارمونه له شنو سیمو لرې په دې ډول یو محیط کې ښه نتیجه ورکوي که نه. د فارم مالکه مینکی وان ونګارډن وایي فارم یې 2 غواوې لري.
د کرکیلې ځمکه مخ په کمیدو ده او د نړۍ نفوس مخ په زیاتېدو دی. په دې توګه موږ څنګه کولای شو چې په راتلونکي کې صحي خواړه تولید کړو؟ دا چې د نړۍ 80% اوبه دي، موږ وغوښتل چې له همدغو اوبو څخه د مشتریانو لپاره تازه او صحي خواړه تولید کړو. په حقیقت کې دغه فارم د خوړو د راتلونکي سیستم په هکله تحقیق دی.
د اقلیم د چارو پوهان خبرداری ورکوي چې دودیز فارمونه په زیاتېدونکو بڼې چاپیریال ته تاوان رسوي. د ملګرو ملتونو په یو وروستي رپورت کې ویل شوی د کرنې او مالدارۍ لپاره لزمکې څخه ګټه اخیستنه ډیرو اوبو ته ضرورت لري او د نړۍ په کچه د مضرو غازونو د انتشار 25% جوړوي. د روټرډم په دغه فارم سره دوی غواړي چې دغه حالت بدل کړي. په فارم کې 2 غواوې موجودې دي او د غواو له شیدو د ډول ډول لبنیاتو د تولید لپاره ګټه اخیستل کیږي او له فاضله موادو څخه د نږدې پارکونو او ورزشي ډګرونو لپاره د سرې په توګه کار اخیستل کیږي. د پارکونو او ورزشي ډګرونو کبلې د فارم غواو ته ورکول کیږي.
موږ همدارنګه د بام له سره د باران اوبه راټولو، تصفیه کوي او د غواو لپاره د څښاک د اوبو په توګه ورڅخه ګټه اخلو او د فارم د اړتیا وړ برق زموږ فارم ته نږدې د لمر د انرژۍ د تولید معلقو تختو تامینوو.
دغه معلق فارم په تیر وړي کې پرانستل شو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
په پکتیکا کې د واکسین د برخې مسؤلین وایي په دې ولایت کې د هغو موساتو چې روغتیایي برخه فعالیت کوي خدمات یې کمزوري دي، چې له امله یې په دې وروستیو کې په برمل ولسوالۍ کې د پولیو 2 مثبتې پیښې رامنځته شوې دي. عبدالملک شفاق رپورت راکوي.
د پکتیکا ولایت عامه روغتیا ریاست اړوند د واکسین د برخې مسؤلین وایي د برمل ولسوالۍ له هغې ساحې څخه یې لیدنه کړې چېرته چې د پولیو 2 مثبت پیښې رامنځته شوې دي. دوی وایي هیڅ ګرځنده روغتیایي ټیم دې سیمې ته نه دی تللی چې له همدې کبله 2 ماشومان د پلچ په ناروغۍ اخته شوي دي. په پکتیکا کې د پولیو اړوند د عاجلې څانګې مشر محمد نور له امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل چې که ولایتي اداره دې برخې ته توجه ونه کړي، د برمل او نورو لرې پرتو سیمو ډیری ماشومان به د پولیو وایروسي ناروغۍ ښکار شي. دی وایي
بی پی ایچ اس موسسات یا هغه موسسات چې صحي خدمات عرضه کوي هغه هم د خپل صحي مرکز په شاوخر تاویږي ورتاویږي، او ټیچ فعالیتونه یې ضعیف دي، موبایل بالکل ترسره کوي نه، او دوی دې کار ته هېڅکله توجه نه ده کړې. په بار بار په مجالسو کې موږ دوی ته یادونه کړې ده، اما هغې ته ټولو شا کړې ده.
د برمل ولسوالۍ د منګړتۍ د سیمې یو تن اوسیدونکی حمیدالله که څه هم واکسین اړین بولي، خو په خبره یې چې د دوی سیمې ته د واکسین او روغتیایي اسانتیاوو په برخه کې بشپړه پاملرنه نه ده شوې. نوموړي په دې اړه وویل:
واکسین داسې کم کم کېږي، راغلی دي خو ډېر نه راځي، بیمارون ډېر دي چې هر ځای ته ورسېږي. موږ دا غوښتنه کوي د حکومت نه چې دی هر ځای ته واکسین ورسوي، کلینیک جوړ شي، دوار ورسېږي. موږ دا غوښتنه ته ډېر ضرور دی.
حمیدالله همداراز وایي که روغتیایي مسؤلین یې سیمې ته توجه وکړي، دوی به یې په تطبیق کې ورسره بشپړه همکاري وکړي. د واکسین د برخې د مسؤلینو تر څنګ د سیمې خلک هم ویره لري که د پولیو ضد واکسین یې په خپل وخت تر ماشومانو ونه رسیږي، نو امکان لري چې په پلج یا ګزڼ اخته شي.
خپل ماشومان خوندي وساتئ، تر 15 کالو کم عمره ماشومان واکسین کوي. زه ستاسو قمرګله یم.
د رویترز خبری آژانس د رپورټ له مخې د جنوري د میاشتې راهیسې 14,000 کم عمره مهاجر چې 1500 پکې کوچني ماشومان دي د امریکا او مکسیکو ترمنځ پر پوله اوسیږي. دغه ماشومان او کورنۍ چې د امریکا د حکومت مهاجرو محکمې پریکړې ته پتمه دي، د زکام په ګډون یو شمېر نورې ناروغۍ یې ژوند ګواښي. نور جزئیات په رپورټ کې واوري.
د جنوري میاشت راهیسې 14,000 مکسیکوي ماشومان چې عمرونه یې له 18 کلونو ټیټ دي او په دوی کې 1500 کوچني ماشومان دي د امریکا او مکسیکو ترمنځ پر پوله د امریکا د حکومت د مهاجرینو محکمې له لوري پریکړې ته په تمه دي. د ایل سالوادور اوسیدونکي 30 کلنه جنیفر جیمنز له خپلو 3 ماشومانو سره د جولای په میاشت کې دلته راغلې ده. جنیفر وایي که څه هم هڅه یې کړې چې سرحدي پولیس ته د خپلې 8 میاشتنۍ لور جاکوب روغتیایي وضعیت بیان کړي، خو ورته ویل شوي چې بیرته مکسیکو ته لاړه شي.
کله چې راته ویلې چې بیرته دې د سیوداد خوارس ته لیږو، داسې و لکه د سړو اوبو سطل چې راباندې خالي کړې. داسې مې فکر وکړ چې هر څه له منځه ولاړل. ما ویل او خدایه، په خوارس کې څه وکړم؟ هیڅوک نه پیژنم.
د شمیرو له مخې په دغه ځای کې د ټولو مهاجرینو ترمنځ لږ تر لږه 450,000 ماشومان هم شته. جنیفر وایي چې د ماشومې سږې له ستونزو سره مخ دي.
ما له ځانه سره سند درلود چې ماشومې له وخته مخکې زیږیدلی وه او له 2 میاشتنۍ وه چې په ناروغۍ اخته سوې وه، خو زما اسناد یې ونه لیدل. اکثره دا ماشومان د ژمي په رارسېدو سره د زکام په ناروغۍ اخته دي، او نور چې په بل ډول ناروغۍ اخته دي درملنې ته اړتیا لري.
د امریکا د ناروغیو د کنټرول مرکز د معلوماتو له مخې هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو ټیټ دي د انفلونزا ناروغۍ باندې اخته کېدو له خطر سره مخ دي.
زه او ماشومان مې ښه نه یو. هو، هغوی موږ ته د اوسېدو ځای راکړی دی، خو ما او ماشومانو ته مناسبه نه ده چې په یوه توشک ویده سو، ځکه نږدې راته ویده کېږي او داسې فکر کوم چې ژوند یې په خطر کې دی.
د رویټرز راپور له مخې دا ماشومان له نور خطرونو لکه اختطاف، جنسي تیری او تاوتریخوالی سره هم مخ دي. وحیدالله فیضی، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
قدرمنو اوریدونکو، د خبرونو په پای کې د خبرونو لنډیز واوري. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد وایي هغه 3 طالبان چې ټاکل سوې وه د امریکایي پوهنتون د 2 استادانو د خوشي کېدو په بدل کې خوشي سوي وه، بیرته د باګرام زندان ته استول سوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د روان 2019 کال له پیل څخه د ترکیې څخه 2023 افغان کډوال هیواد ته ستانه سوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې د داعش وسلوالو پر ضد د پیل سوو عملیاتو په لړ کې تیره شپه د یادې ډلې 2 وسلوال له خپلو کورنیو سره افغان پوست ته تسلیم سول. او د تخار د ورسج ولسوالۍ امنیه قومندان بابا افضل نن سهار د بغلان ولایت د جلګې ولسوالۍ ترمنځ د وسلوالو طالبانو په یوه کمین کې وژل سوی دی. قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. زموږ بل خبرونه چې د روغتیا او نیز خبرونه ده، هیله ده چې هیرې نه کړئ. خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام.